ستړي مشي د مشال ریډیو په یو بل خبرونه کې ز منور شاه بیا ستاسو هر کله کومه په پښتونخوا کې د سهار لس بجې شوې په دې غړې کې درته یو شمیر کورنی سیمایز او نړیوال ریپورتونه وړاندې کوو. په اخیری برخه کې تاسو لپاره هفتوار خبرونه مشالونه هم لرو، خو راځي چې په سر کې د نجیب امیر نه د دې سات تازه خبرونه وو.
د پاکستان سرلخکار راحل شریف په کابل کې د افغان ولسمشر اشرف غنی سره کتلی. جاپان د افغان کډوالو قبایلی بې کورشو لپاره پاکستان ته مرستې ورکوي. د ایران مرستیاله ولسمشره د هغې د یو بیان لوجې په کور دننه د سختو تنقیدونو سره مخ شوې ده. بشپړ خبرونه. د پاکستان د پوزمشر جنرال راحل شریف پرون په کابل کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د لوړ رتبه امریکایي چارواکو سره په جلا جلا ملاقاتونو کې د افغانستان او سیمې پر امنیت خبرې وکړې. د پاکستان د سرکاري رادیو د خبر لمخې جنرال راحل شریف افغان ولسمشر اشرف غنی ته باور ورکړ چې دوی به په افغانستان کې د سولې د پروسې مکمل ملاتړ کوي. دواړو مشرانو پر سیمه ایز امنیت، د پولو د سارنې او په عملیاتو کې د همکارۍ په اړه هم بحثونه وکړل. راحل شریف په داسې وخت کې کابل ته سفر کړی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په همدې ورځو کې د مخامخ خبرو لپاره هم تیاریانې روانې دي. د پاکستان د خارجه سلاکار سرتاج عزیز هم پرون ویلیو چې د افغان طالبانو مشران په پاکستان کې دي او د دوی اثر پرې تر یو حده پورې شته. د ننګرهار چارواکي وای په جلال آباد کې د پرونی برید د ټپیانو لډلې څخه سوار لستانه تر درمن لروسته له روغتونه رخصت شول. تیر ورځ غرمه مهال پنځو مشکوکو تروریستانو د هند پر کونسلګری برید وکړ چې پکې یو عسکر او یو ملکی وژل شول. نو لستانه نور د یوې ښځې او ماشوم په ګډون ټپیان شول. د ننګرهار د والي ویانا تولا خوګیاڼي مشال لډې وتویل
نولس ملکی وګړي چې یو مېرمنه او ماشوم هم پکې و ټپیان شوي وو چې سوار لستې د لومړنۍ درملنې وروسته کورونو ته لېږدول شوي وو. پنځه نورې په روغتون کې اوس هم تر درملنې لاندې دي.
په دې حمله کې د هند د کونسلګرۍ کارکوونکو ته زیان نه دی وخته او پنځه سره بریدګر وژل شوی دي. د جاپان حکومت په پاکستان کې د افغان کډوالو همدارنګ د قبایلي بې کورشو د مرستې لپاره یو کروڑ او شپېته لکه ډالر ورکوي. د روغتیا د نړیوال سازمان لخوا مشال لډیو ته نن په لیږل شوې یوه خبر پاڼه کې ویل شوي چې جاپان به دغه مرستې د ملګرو ملتونو د مختلفو مرستندوی ایجنسیو د لارې رسوي. خبر پاڼه وایي دغه پیسې به د افغان کډوالو له پاکستان، افغانستان ته د قبایلی سیمو د بیکوروشو خلکو خپل سیمو ته رسنیدو په مخه لګول کیږي. د افغانستان د بختري زمانه د لرغون اثر یو برخه به د جاپان په مرکز ټوکیو کې نندارې ته وړاندې شي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت ویان هارون حکیمی مشال لډیو ته ویل چې د بختر گنجینې د 201 دیش قلم اثر نندارتون به د اپریل میاشتې په 28مه د جاپان په ټوکیو میوزیم کې د 2 میاشتو لپاره نندارې ته خودل کیږي. د لرغونی آثار د دسمبر له 15مه د فبروري تر 15مه د جاپان په کیوشو میوزیم کې نندارې ته وړاندې شوې دي. د خغلی حکیمی په وینا د دغو دواړو نندارتونو له درکه 250,000 امریکایي ډالر افغانستان ته د مالیې په ډول ورکول کیږي. د ایران مرستیاله ولسمشره شاهین دوخت مولاوردی وروسته لاغې د سختو نیوکو لاندې راغلی چې نوموړي په دې وروستیو کې دا وکړه چې د نارامه سیستان بلوچستان ایالت د یو کلي ټول نارینه د مخدره موادو خلاف د عملیاتو پر مهال اعدام شوي دي. نوموړي د فبروري په 28مه دغه څرګندونې کړې وې، خو نه یې د کلي نوم واخیستې او نه هم د اعدام شوو کسانو شمېره په ډاګه کړې وه. دی ویلي و هغه چې ژوندي پاتې شوي د مخدره موادو طاقتور سوداګر دی چې د خپلو پلرونو غچ په اخیستل غواړي. د ملواریدي دغو څرګندونو د هغو چارواکو ادعاوې پیاوړې کړې چې نوموړي د درواغو په خپرولو او د یاد ولایت په بدنامولو تورنوي. د سیستان بلوچستان د سترې محکمې مرستیال محمد علي حمیدین د مارچ په 2مه نیټه ویل چې د ایران د مرستیال ولسمشر خلاف یو قانوني شکایت جمع کړی شوی دی. د نیویارک ټایمز د راپور لمخې د امریکا ځانګړو ځواکونو په عراق کې د عملیاتو پر مهال د اسلامي دولت وسله والې ډلې یو مهم تن نیولی دی. ورځپاڼې د امریکا د دفاع وزارت د چارواکو حواله ورکړې، خو نمونه نه دی په ډاګه کړې. ولیکې چې امریکایي پلټون کې د عراق په شمال اربیل سیمه کې په موقتی توقیف خانه کې له دغه تن نه پوښتنې کوي. چارواکو د دغه نیول شوي تن په اړه معلومات ورکولو انکار کړی دی. د امریکا دفاع وزارت د دې خبر پخلی ونه کړ، خو دومره یو ویل چې هر ډول توقیف په لنډمهاله او د عراقي چارواکو سره په هماهنګۍ کې وي. عراقي او کوردي پوځي ویاندویانو هم په دې خبر له تبصرې کولو ډډه وکړه. د نیویارک ټایمز د راپور له مخې د امریکا 200 ځانګړي کمانډویان په وروستیو اونیو کې په عراق کې پر کار ګمارل شوي دي. اردن وایي د سوریې د پولیس سره نږدې د وی چاپی پر مهال د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لخوا پلان شوی یو ممکنه برید یې شنډ کړی دی. د اردن استخباراتي ادارې د مارچ په 2 نیټه ویل په اربید ښار کې د عملیاتو پر مهال هغه مشکوک کسان ووژل شول چې د ملي امنیت د ګډوډولو په موخه پوځي او ملکي اهدافو د بریدونو کولو هوډ درلود. د دغه برید پر مهال یو حکومتي سرتیری هم وژل شوی او 15 نور ژوبل شوی دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د خپل هیواد د تیلو د صادرونکو لوی کمپنۍ څخه ژمنه ترلاسه کړې ده چې دوی به د مسکو او ریاض ترمنځ په فبروري میاشت کې د شوې معاهده پر اساس په نړیوال کچ د تیلو د بایو د ملاتړ په مخه خپل تولید ودروي. ولادیمیر پوتین انټرفاکس خبر اژانس ته ویل چې هغه د مارچ په لومړۍ نیټه د روسیې تیلو شرکتونو له منیجرانو سره وکتل او هغه ورسره په دې رضا شوی چې د تیلو د تولید کچه به د تیر جنوري میاشتې سره برابر ساتي. د بنگلاديش د کرکټ ملي ټیم د پاکستان ملي ټیم ته په 500 وکټو ماتې ورکړه او د اسیايي لوبو فائنل ته لار پیدا کړه. د لوبه تیر ورځ د بنگلاديش په مرکز ډاکا کې د شیر بنگال سټیډیم کې وشوه. د پاکستان ټیم په ټاکلو شلو ورنو کې یو سره نهش منډه جوړه کړه چې بنگلاديشي ټیم دغه هدف پوره کړ. د بنگلاديش او د هند ترمنځ به اوس د فائنل لوبه د یک شنبه په ورځ ترسره کیږي.
نجیب امیر در ته د دې غړی د خبرونو لنډیز وړاندې کړ. د مشال ریډیو په دې روانه غړی کې به د غریپورټونو واوري. د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف د کابل د سفر پر مهال افغان چارواکو ته ډاډ ورکړی چې د سولې په بهیر کې به ورسره مرسته کوي، خو افغان کارپوهان وایي مشکل ده چې په نږدې راتلونکي کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ نیخ په نیغه خبرې وشي.
وان طالبان په خپل په چوبلو کې سړي دی او دوی نه غواړي چې یو ځای باندې دولت سره په یو مذاکرات میز باندې کښېني. برعکس افغان دولت به دا هڅه کوي چې څوک یې ټول طالبان یو ځای.
د قبایلی سیمو لپاره د اصلاحاتي کمیټې غړی او په قومي اسمبلی کې قبایلی نمائندګانو مشر شاجی ګل وای په روانه میاشت کې به دغه کمیټې خپل کار سرته ورسوي.
مارچ کې به د ویزیټم کمپلیټ کوو ان شاء الله تعالی چې په مارچ کې به د خپل ریکمنډیشن مونږ وزیر اعظم ته او اسمبلی ته لګو چې دا د بل حصہ شي.
په افغانستان کې د نیټو ځواکونو د نوي مشر له پرونه خپل دنده د شروع کولو په اړه ریپورت هم لرو او نور ریپورتونه به واوري. دا غي ترڅنګ په اخري برخه کې درته هفتوار خبرونه مشالونه کې د لیکوال او شاعر عبدالله اکبر خان اکبر د ژوند او فن په حق له حال او رولې شو په هانې په اړه وای.
کوم ډرامې د کلیکلي اومبه ډرامه درې یتیمان چې کوم دوی سټیج کولې هغه په فاتیا خان دی دی په خپل سکول کې راکولې.
مشال ریڈیو سر وسائی د مشال ریډیو خبرونو کې رازو د دې غړې اولنۍ موضوع ته پروند د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف په یو ناڅاپي سفر کابل ته تللی وو. د پوز مطبوعاتي دفتر آی اس پی آر رسنیو ته ویلي چې نوموړي په کابل کې له افغان ولسمشر اشرف غنی او نورو اعلی چارواکو سره ملاقاتونه کړي او په امنیتي مسایلو د سولې په بهیر او نورو موضوعاتو ورسره خبرې ترې کړې دي. په دې حقله تفصیل د فریبا ظاهر رپورت کې اورو.
د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف داس مهال کابل ته سفر کړی چې افغان دولت له وسلوال طالبانو سره د سولې خبرو د پیلېدو په درشل کې دی او شای پرتلون کې شاو خوایوي ونی کې له طالبانو سره د سولې مخامخ خبرې پیل سي. تم ده دغه خبرې په اسلام آباد کې وسی. که څه هم د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیري له ازادي رادیو سره په خبرو کې د شغلي شریف ته سفر هدف او مراسمو کې د هغه ګډون یادوي چې په افغانستان کې د ناتو ځواکونو د عمومي قماندان جنرال جان کیمپل څخه نوی قماندان جان مایک نیکلسن ته د وخت انتقالېدو لپاره جوړ شوی دی. خو د پاکستان د پوز مطبوعاتي دفتر ویلي چې نوموړي په کابل کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او نورو لوړ پوړو چارواکو سره هم لیدلی دی. د دغه دفتر مشر پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې دغه دواړو مشرانو د سیمې د امنیت د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرو پر څرنګوالي د دواړو هیوادونو ترمنځ د سرحدونو پر کنټرول او نور اړوندو مسایلو خبرې کړې دي. د پاکستان د پاوځ د رسنیو دفتر وایي راحیل شریف افغان مشرانو ته د امن او ثبات پر اوستلو کې د پاکستان د هڅو او ملاتړ ډاډ ورکړی دی. پاکستان داسې مهال د افغانستان د سولې او ثبات ته هڅو ملاتړ بیا تکراروي چې په بهرنیو اړیکو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز په واشنگټن کې ویلي چې د طالبانو مشران د پاکستان تر نفوذ لاندې دي او پاکستان په دې توګه کولای شي پر هغو فشار راوړي چې د سولې خبرو ته حاضر شي.
influence on them because their leadership is in Pakistan and they get some medical
دوی موږ پر طالبانو ځکه نفوذ لري چې د دوی مشران په پاکستان کې دي او دوی له یو لړ روغتي اسانتیا او برخمن دي او کورنۍ هم هلته دي. په دې ترتیب موږ کولای شو له دغو مشرانو کار واخلو پر هغه فشار وړو چې د خبرو میز ته کښینه. خو موږ د افغانستان د حکومت په استازیتوب له دوی سره خبرې اترې نسو کولای ځکه موږ هغه څه چې د افغانستان حکومت دوی ته وړاندیز کوي نسو کولای هغه ته وړاندې کړو.
What Afghan government can offer them.
پاکستان تر دې دمه خدمره په وضاحت نو ویلي چې د طالبانو مشران دوی په خاور کې او د پاکستان تر نفوذ لاندې دي. افغان کارپو ودیر صافي له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي چې پاکستان نور لدی انکار نسی کولای او وایي د دې اعتراف دلیل شایداوي چې پاکستان د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو سره غواړي ځانته امتیاز واخلي.
هلته د فروری په دروښته باندې په کابل کې د پاکستان، افغانستان، چین او امریکا د استادو ترمنځ په سلور اخیزه غونډه کې فیصله شوې و چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ باندې نه په نیغه مذاکرات د مارچ په ولنه هفته کې په اسلام آباد کې کیږي. دغه هیوادونه اسا کوي چې د یو سیاسي حل د لارې افغان اشخړه هوار شي او په دغه هیواد کې تشدد ختم شي. دا چې په موجوده حالاتو کې د دغه خبرو اترو د کېدو او بیا د کامیابی دو څومره امکانات دي په اړه یې د مليحا امیرزاده دا ریپورت اورو.
د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وایان نفیس زکریا د شورو په ورځ مشال ریډیو ته ویل چې د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ سنیخ پنیغه خبرو اترو نیټه لا نه ده ټاکل شوې خو دغه ناسته به په راتلونکو ورځو کې کیږي. تر دې وړاندې د وزیر اعظم نواز شریف د بهرنیو او امنیتی چارو سلاکار سرتاج عزیز د نهې په ورځ په واشنگټن کې کونسل آن فارن ریلیشنز نومي سیډنیزې ادارې یوې غونډې ته د وینا په وخت د دغه خبرو اترو په اړه امکان وښودلو چې راتلونکو ناسته په راتلونکو لسو پنځه لسو ورځو کې دننه وشي. سرتاج عزیز دغه مذاکراتو ته په اشاره کولو ویلي چې پاکستان پر افغان طالبانو سنا سن نفوذ لري خو په مکمل ډول د پاکستان تر اغیز لاندې نه دي او نه هم دوی د اسلام آباد هرې خبرې ته غوږ دي. تر دې مخکې د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ نیخ په نیغه مذاکرات تیر کال د جولای په اوومه نیټه د پاکستان په منځګړتوب په مری کې شوې وې. د هغو خبرو اترو د دویم پړاو لپاره نیټه د جولای یو دیرشمه ټاکل شوې وه خو تر هغې دوه ورځې مخکې د افغان طالبانو مشر ملا عمر د مړینې خبر دغه خبرې اترې وځنډولې. سرتاج عزیز دغه بیان ته په کتلو سره د پښتنه راپورته کیږي چې په مارچ کې د اعلان شو خبرو اترو د کامیابی دو سمره امکان دی. په کابل کې د سیمایي زوچارو کارپو حکمت الله اعظمی د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د مذاکراتو لاره ستونزمنه بولی او وایي چې نه غنی ګواکې د اساسي سولې ته لاره هواره ولې شي.
زه فکر کوم چې افغان دولت پلاوی او طالب د ورځې په اخر کې حتمن سره مخامخ مذاکراتو ته ځي مګر ممکن نه ده چې په دومره لنډ موده کې مذاکرات میس افغان طالبان د افغان د کابل د حکومت مذاکرات تقسیم دوه دلیل د افغان طالبان په خپله په څو ډلو ویشل شوي دي او دوی نه غواړي چې یو ځای باندې دولت سره په یو مذاکرات میز باندې کښېني. برعکس افغان دولت بیا دا هڅه کوي چې څو پورې ټول طالبان یو ځای ته راځي. بل چې دلته هغه هېوادونه چې په دستورګا میټینګ کې دي دوی په خپله ډېرو شیانو باندې متفق نه دي. مثلا امریکا او چین په خپل مینځ کې یو ډول شن لري په دې سیمه کې. بالخصوص په افغانستان کې نو که دوی سوله غواړي دوی د نظر څخه هم د طالبانو سره سوله باید په مختلف رقم وکړي. نو زه فکر کوم دغه هغه مسلې دي چې ټولها لا د مشکلات سره مخامخ وي.
خو په پیښور کې خبريال اکیل یوسف زید د دغه خبرو اترو پاړه وای چې افغانستان او پاکستان دواړو کوششونه تیز کړي دي او هیله لري چې دا خبرې اترې به وشي.
تر اوسه پورې خو دغه خبرو نه چې دا غیر لږ ډېر خدوخال چې دي یو نقشه چې دغه خو مخه راغله ده خو تفصيلات چې دي هغه دوی د ډېر حد پورې د پالیسۍ لاندې پټ ساتلې دي. البته دته کې په کابل کې یا په پیښور کې په اسلام آباد کې کوم متعلقه خلک دي هغه د ډېر حد پورې پور امید دي او د ډېر حد پورې اږي دا داوم کوي چې پروسس د ډیر هدا پورې اوس د سپیشل رسیدلې ده چې په مارچ کې یا په اپریل کې په دغه سلسله کې یو پیشرفت شي.
د پداسې حال کې ده چې د 2015 کال د دسمبر پر 9 په اسلام آباد کې په هارت آف ایشیا کانفرنس کې د افغان سولې عمل لپاره د سلور اړخیزې ډلې جوړېدو اعلان وشو. پاکستان، افغانستان، امریکا او چین تر دې مخکې سلور ناستې کړې دي چې یوه په کابل کې او درې په اسلام آباد کې شوې دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. جاپان د افغان کډوالو او د راز د پاکستان د قبایلی سیمو نه به کور شوی خلکو د امداد لپاره د مالی مرستو اعلان کړی دی چې د نړیوالو مرستندویو ادارو لخوا به په بیلابیلو برخو کې لګول کیږي. په دې حق لرا ته په تیر غړي کې خپل خبريالې رابی اکرم خان د اسلام آباد نه دغه حال راکړي.
د ملګرو ملتونو د خوراک نړیوالې ادارې د پاکستان د څنګ لخوا جاری شوی خبر پاڼې په وینا چې جاپان د قبایلی سیمو کډوالو او افغان کډوالو لپاره 1,40,000,000 ډالرو امداد اعلان کړی دی او دا امدادي رقم به د ملګرو ملتونو مختلفو ایجنسو په ذریعه ورکړی کیږي. د دې امداد اعلان د جاپان سفیر د ورلد فوډ په دفتر کې کړی دی. خبر پاڼې تر مخه چې د دې امدادي رقم نه به د ملګرو ملتونو د پرمختګ څانګې UNDP ته 1,00,000 ډالر، کډوالو نړیوالې ادارې ته 1,00,000 ډالر، د ماشومانو د چارو ادارې یونیسف ته 1,50,000 او د خوراک نړیوالې ادارې ته به 1,50,000 ډالر ورکړی کیږي. د دې خبر پاڼې په وینا چې UNDP به د کډوالو واپسې، مقامی رانچې او د روزګار او کاروبار غوندې مهمې شعبې کې کار کوي. د دې علاوه د کډوالو نړیواله اداره UNHCR به د کډوالو واپسې، تعلیم، روزګار، تربیت په لړ کې کار کوي. د ماشومانو د چارو اداره به چیف یونیسف د میندو ماشومانو په حق لکار کوي او د خوراک نړیواله اداره به د غذایی ضرورتو او تعلیم په لړ کې اقدامات چتوي. او جاپان د دې نه مخکې هم کال 2015 کې د 1,40,000 ډالرو اعلان کړی و. منوشا صاحب، د دې خبر پاڼې په دې کې دا هم راغلی دي چې کال 2002 نه تر اوسه پورې 1,40,000 افغان کډوال خپل علاقو ته تللي دي او 13 کال د دې شمېر 8,500 و.
دا مشال ریډیو ده.
د مشال ریډیو خبرونه کې ورته یو بل ریپورت ته د قبایلی سیمو د اصلاحاتو لپاره د جوړې شوې کمیټې غړی او په قومي اسمبلی کې د قبایلی استادو مشر حاجی شاجی ګلوای یاد کمیټې با په روانه میاش کې د دې سیمو دورې مکمل کړي او د راز بخپل سفارشات حکومت ته وړاندې کړي. خو د فاټا سیاسي اتحاد مشران او د قانون ماهرین په دې اړه څه نظر لري؟ په دې حق لا تفصیل د ویلاندې د مینا پاس. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د قبایلی سیمو د پارلماني غړو مشر حاجی شاجی ګلوای د خیبر پښتونخوا د نوي گورنر د سوګند پورته کولو نه پاس با د قبایلی سیمو د اصلاحاتو لپاره جوړه شوې کمیټه خپل حل ځلې توند کړي. نو موري د مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل
دا کمیټه جی صرف د گورنر په وجه باندې دله شوی و اوس نو گورنر راغلو جمعه پورز باندې با ان شاء الله تعالی چې دا نو گورنر حل پخلی نو زمونږ د سلورو ایجنسو وزټ پاتې درې ایجنسو ته تللی دا کمیټي چې مومند ته، باجاوړ ته او نارت وزیرستان ته او دغو نورو ته به انشاءالله تعالی امید دی چې بلې هفتې نه به دا وزټ شروع کړي. په دې باندې په اسمبلی کې په رجسټریشن کې وخته مخکې ما خبره وکړه او هغو راته دا یک میهانه دی راکړه چې په مارچ کې به دا وزټ هم کمپلیټ کوو انشاءالله تعالی چې په مارچ کې به دا خپل ریکمنډیشن مونږ وزیر اعظم ته او اسمبلی ته لګو چې دا د بل حصہ شي.
بلخوا د قبایلی سیمو د اصلاحاتو په لړ کې د دې سیمو د ټولو سیاسي ګوندونو ګډ فاټا سیاسي اتحاد وای د موجوده حکومت په ترجیحاتو کې د قبایلی سیمو اصلاحات شامل نه دي. دا چې دوی به په دې حق لا په سړول حکومتي ګامونو مطمئن کیږي د یاد اتحادیه مشر اخونزاده چټان وای
په دې باندې مطمئن کیږي شو دوی چې کوم کمیټې جوړي په هغه کې زمنګ په قبایلو کې ټولقات خلک منګه په قبایلو کې وشيغو هغه کې یو چې کوم دې زمونږ قبایلی پارلمنټریان دي ظاهر خبره ده چې هغه منتخب خلک دي هغه له خلکو ووټ ورکړل دي په هغه باندې خلکو اعتماد کړی دي. دغه طبقه دا غینه پس سیاسي خلک دي او مذهبي خلک دي. دا غینه پس چې کوم نه زمونږ قبایلی امایدین دي نو په کومه کمیټه چې دی جوړی نو د پنجاب نه دی نه جوړی مشکم په هغه کې د خیبر پښتونخوا نه کسان واخلي چې هغه ته د قبایلو متحد پته چې هغه ته خدا کم از کم چې دا خو د پته چې وزیرستان په کمزې کې دی او باجوړ په کمزې کې دی.
نو مبړه زیاتوي دوی هلمندي چې د خیبر پښتونخوا نو مول شوی گورنر اقبال ظفر جګړه با د قبایلی سیمو په اصلاحاتو کې مثبت کردار ولوبوي. هلته په قبایلی سیمو کې د رایج اف سی آر قانون د اصلاحاتو لپاره جوړ شوی پخوانی کمیشن مشر او د پېښور های کورټ پخوانی چیف جسټس میا اجمل خان وای که حکومت د دغه سیمو په اصلاحاتو کې سنجیده وي نو په کار دی چې د هر سنه اول د آئین هغه د فلر کړی چې د قبایلی سیمو لپاره د قانون سازي مخه نیسي.
247 چې څو پورې دی دا کانسټیټیوشن کې 3 پیلرز اف دی سٹیټ دی. نو 3 پیلرز اف دی سٹیټ کې دوه چې دی هغه بالکل اوټ دی بالکل یې فټا کې هغه یې سم نشي کوله. نو پارلیمنت ته اختیار دی او نه جوډیشری ته اختیار دی. نو صرف ټول اختیار چې دی هغه ایگزیکټیو سره دی. ټول مخ خدای دی چې تاسو کانسټیټیوشن هلته اپلای کړئ او دا ټول اورګن اف دی سٹیټ دی ایگزیکٹیو او پارلیمنٹ او دا جوڈیشری د دې دار اختیار تاسو ایکسټینڈ کړئ کم از کم هغه ته خو کانسټیټیوشنل چې کم رائټس یې هغه ملو شي کړي دې ته یو وایس خو یو آواز خو ملو شي کړي.
د یادونې وړ ده چې په پاکستان کې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره جوړ شوی شل نکاتي قومي اکشن پلان یو نقطه ده هم ده چې په هیواد کې د تلپاتې امن لپاره په قبایلی سیمو کې اصلاحات ډیر مهم دي. د لړ کې سمود وړاندې وزیر اعظم نواز شریف د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز په مشرۍ کې یو کمیټه جوړه کړې ده.
د مشال تر څنګه سه د سحر لنه هو د مخام تر شپګو.
د پاکستان په سینټ کې د انساني حقوقو کمیټې د ماشومان په حق لا قانون کې د بدلون منځوري ورکړې ده. د دې قانون لاندې به اوس ماشومان سره جنسي تیرې کوونکو ته د عمر قید سزا او د ماشومان په سمګلینګ کې ککړو خلکو ته به د 15 نه تر 20 کلونو پورې د قید سزا ورکول کیږي. بلخوا د ماشومان د حقوقو لپاره کار کوونکو تنظیمونه د حکومت دا ګام ستای خوای چې حکومت دې د دې قانون عملي کول یقیني کړي. په دې حق لنور تفصیل له اسلام آباد زموږ خبريال احمد الله راکوي.
سېنېټر نسرین جلیل مشال ریډیو ته وویل چې د ماشومانو د حقوقو تحفظ لپاره په فوجداري قانون کې ترمیم منزور کړي شو او د قانون تر لاندې ماشومانو سره جنسي تیری کوونکو ته به عمر قید سزا ورکړي کیږي. د غشان د ماشومانو غلط عکسونه اخستونکي او یاد هغوی غلط فلم جوړونکو ته به هم وکاله د قید سزا ورکړي کیږي. د نوموړي وینا وا چې د دې ترمیمي بل د منزورې دوه وروستو د ماشومانو په قاچاق کې ککړ خلکو ته به وس د 15 نه تر 20 کالو پورې د قید سزا ورکړی کیږي.
بچوں کی پروٹیکشن کے حوالے سے نیشنل اسمبلی سے ایک بل پاس
د ماشومانو د تحفظ په حق له یو بل د قومي اسمبلی نه پاس کیدو ورسو زموږ کمیټه تر علیګل شوی وو او دا بل په نوې ورسو کې سېنات نه پاس کول ورسو واپس قومي اسمبلی ته لیګل وو. نو دا بل نن موږ پاس کړو. دا بل د ماشومانو د تحفظ په حق له دی او چې کوم غیر قانوني عمل د ماشومانو سره کیږي نو هغه په دې بل کې په نظر کې ساتل شوی دی.
مشال ریډیو چکلا د ماشومانو د حقوقو لپاره کارکونکو ارشد محمود نه تپوس کلو چې دا بل با تر کم حدا ماشومان ته تحفظ ورکړي شي نو د نوموړي وینا واکه حکومت یې په صحیح توګه عملی کړي نو ماشومان ته تحفظ ورکړي کېدې شي.
دا زما په خیال چې یو ډیر احسن اقدام دی. د ډیر وخت نه زمونږ د سیول سوسایټي دا مطالبه و چې پاکستان د کریمینل لاس کې امندمنټ کوي د ماشومان په حق لواندا پورې چې د عمل درآمد خبره ده. نو دا د پاکستان نه صرف د دې قانون بلکې هر قانون چې په پاکستان کې جوړي نو دا یو اهم پوائنٹ چې را پدې باندې په عمل درآمد کول او حساب کتابي او دا د پردا زو چې ډیر ضروری ده چې پدې کې د چا چې سیمواره د هغه سره د قانون باندې د عمل درآمد کول په حق لباندې خاص توګه باندې کار کول ضرورت ته دا چې کوم نوی قانون راغلی د دې په اړه تر آگاهی ډیر زیاته ضروری ده.
د سېنېټر نسرین جلیل په وینا چې د ماشومان د تحفظ لپاره دا بل په کال 2009 کې جوړ کړی شوی وو. خود پنجاب صوبې قصور ضلع کې د ماشومان سره د جنسي تیری پیخي ورستو په دې قانون کې بهتري راوستو لپاره پکې بدلون وکړې شو او د کمیټې لخوا دا بیل پاس کول ورستو اوس به دا سېنات کې پېښ کیږي او هغل تنا د پاس کېدو ورستو قومي اسمبلی تبا لګلې کیږي. نو دا شان به دا قانون وګرځولې شي. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
امن مینا او ورورولي
پختانه او خدایي خدمتګاري آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د ترو او گواہی د پاره دی یو له ستاورې د پاره د سړیسر دا ورته څنګه ښکاری دو
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده
پیړې پیړې پورې دا ادم تاسو په بدن چې دا زم خاورې کې حاکم پاتې شوی دی چې غل
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وې کومه دا چې دوی ته خدای خدمتګارونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته
د هر څه د مشالې ډو خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
مشالونه خبرونه درته هم د رواني غړې په اخیری برخه کې لرو او ریدلې مهروي خو د دې غړې ځنې نور ریپورتونه د ماحولیاتو او موسمی بدلون په اړه د خیبر پښتونخوا حکومتي کمیټي وای دوی د جمعې په ورځ په پیښور کې په موسمی بدلون او د دې په ممکنه اثراتو یو غونډه کوي چې په کې به د ماحولیاتي بدلون په اړه په هغه ریپورت هم خبري وکړي په کوم کې چې د دغه صوبې یو لس ځلې د قدرتي افتونو لوجې حساس ګرځول شوې دي په دې حق نور تفصيل د فرخنده اسد ریپورت کې اورو
د خیبر پښتونخوا د حکومت د ماحولیاتو او موسمی بدلونونو په اړه د سټینډینګ کمیټې غړي وای دوی په صوبې کې د موسمی بدلون په اړه د جمعې په ورځ د موسمیاتو د ټولو سرکاري محکمو یو غونډه رابللې ده د تحریک انصاف ګوند صوبایي سملی او دغه کمیټې یو غړی ضیاء الله خان بنګشوای دوی به په دغه غونډه کې د شجرکاری په حکومتي مهم او نورو ماحولیاتي او موسمی مسلو خبري کوي ضیاء الله بنګشوای
مو د جمعې په ورځ خپل سټینډینګ کمیټې کوم انوایرنمنت دا یو میټینګ هم کال کرے دا کنه اور هغه کې دا انوایرنمنت اور سورا دا فارېسټ اور سورا فارېسټي دا سورا دا ټول میکنه ټول دا کال کړی دی کنه نو هغه کې کوشش دا ده چې دا سورا کم دا کمپین شروع دا خان صاحب حکم باندې دا بلین ټری سونامي کمپین دا مو ټول څه به کې لګیو دا بلین ټری سونامي ته وګور ورکړی دا دې لپاره سیرا ټول زیات غوډه د بوټي وګو سر اغه موسم کې کوم تبدیلی راځي نو اغه سروختام فیوچر پلانینګ وو ته هم هغه ځکه چې یو ګرمي ته وګورې چې دا موسم کې ډوره تبدیلی روانه ده اوسکه یدا مارچ میاشت او ګرمي شروع شي ګرمي تیز شوا کنه نو دی ولې سره جمعې پر ورځ مو انوایرنمنت میټینګ هم کال کړی را
ته موسمی بدلون په اړه حکومتي کمیټې د نوړاندې په خپل یو ریپورت کې دا ویلي وو چې د خیبر پښتونخوا یو لس ځلې پر روان وخت کې د موسمی بدلون لوجې اغیزمن کېدای شي او باید حکومت او دغه سیمو اوسیدونکو لوړان د ناسې قسمه قدرتي افتونو د نظم لپاره منسوبه بندي وکړي په دغه یو لس ځلو کې بنیر اسواد شانګلا کوز او بردیر چترال هریپور بټګرام مانسیرا ایبټاباد او کوهستان شامل دي په پیښور کې د ماحولیاتو یو کارپو عادل شریف وایي باید حکومت او ولس د راتلونکو ممکنه موسمی بدلون لپاره د اوسنا منسوبه بندي وکړي
او دغه تبدیلی چې کومه بدلون چې راځي په دې باندې په معیشت باندې زمونږ نو تو جون باندې اثر پدې ولوي چې ګلته نو زمونږ ټول دا سندونه د دې ناراضي د معیشت او بوت چې کوم تقسیم دی دا د ګلیشیر چې کوم دی دا چې کوم دی دې زینو نه د کابل نه ریور کابل را روان دي کنه دا د سندو دا ټول د دې چې د ګلیشیر پر چې کوم دی نو دا د دې په ځوان دا ګلیشیر چې کوم دی دا ورو ماسي او زرب ماسي دی په ګرمه او د دې په ځوان په او په دې ګرمه حرارت په وجه باندې زیات شي او چې په زیات شي دا به سبای ډیر راځي
د ماحولیاتو او موسمی بدلون په اړه حکومتي کمیټې په خپل یو ریپورت کې دا هم ویلي چې د خیبر پښتونخوا په ځینو سیمو کې زیات بارانونه هم راتلی شي او په غرونو د واورو د ویلي کې دوه سره د سیلابونو امکانات هم شته نو باید په دې اړه لوړان دینه کار وشي عادل ظریف وايي په غړی سیمو کې د ځنګلونو کټای روانه ده او سوات وزیرستان کې د پوځي عملیاتو لوجه هم ځنګلونو ته سخت زیان رسیدلی دی
اوس هم ذراتی علاقے کی کمیونٹی اور زندگی کی بھی پاکستان ڈیولپمنٹ روان دے اور چکن جنگلات کی جاری کا صحیح روان تھا اور چکن دین پپا سٹاک کون سے دونوں سائٹ کی رکھ سکتے ہیں کنٹرولمنٹ جو کھڑی تو جوڑی دی گئی ہے اور مالا جب کے دونوں جنگلات والے سن اور چکن تک فوجی کاروائی کی بھی اس کے وقت ملٹن اگے ما وانے اور یا فوج کے اگے ایکشن پر پاره کې جواب کې چې کوم مهنه په بدل کې بیا غي هغه یې تبای یو سوال ممکن څه دی چې البته کې ډېر زنګلات نو دا ټول زموږ یو سلسله ده زنګلاتو د ګلیشیر د اوبو د دا ټول هر څه باندې دی تباہی دی.
بل خو د ماحولیات او موسمي بدلون په اړه حکومتي کمیټې د هم وايي د موسمي بدلون لوجې د پیښور مردان چارسدي سوابي هنګو کرک بنو او یو شمېر نورو سیمو کې زرعیز مکو ته هم سخت نقصان رسیدلی شي.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې د فرخنده اسد ریپورت مو پکې واورید د رواني غړې نیمه ته ورسیدو په پښتونخوا کې د سهار لس نیمه بجې دي. نجیب عامر استودیو کې را سره موجود دی. راځي چې د خبرونو لنډیز تر واورو.
د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف پرون په کابل کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د لوړ رتبه امریکایي چارواکو سره په جلا جلا ملاقاتونو کې د افغانستان او سیمې پر امنیت خبرې کړې او باور ورکړ چې هیواد په افغانستان کې د سولې د پروسې بشپړ ملاتړ کوي. د جاپان حکومت په پاکستان کې د افغان کډوالو همدارنګ د قبایلي بې کورشو د مرستې لپاره 1.6 کروڑ ورکوي. دغه مرستې به د بیلابیلو مرستندو ادارو له لارې د افغان او قبایلي کډوالو د ستنېدو پروسه کې کارول کېږي. د ننګرهار چارواکي وایي په پرونی برید کې د 1900 ژوبلو شو څخه د 1400 درملنه شوي او دغه کسان له روغتونه رخصت کړی شوي دي خو 15 تنه نور لا هم په روغتون کې دي. تیره ورځ مشکوک وسلوالو په جلال آباد کې د هند پر کونسلګر برید کړو په دغه پیخه کې 15 برید کوونکي وژل شوي. د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د خپل هیواد د تیلو د صادرونکو لوی کمپنۍ څخه ژمنه ترلاسه کړې ده چې دوی به د مسکو او ریاض ترمنځ په فبروري میاشت کې د شوې معاهدې پر اساس پر نړیوال کچ د تیلو د بیو د ملاتړ په مخ خپل تولید ودروي. د ایران مرستیال ولسمشر شاهین دوخت مولا وردی ورسلاغه د سختو نیوکو لاندې راغلي چې نو موړي په دې روستیو کې دا وکړه چې د نارامه سیستان بلوچستان ایالت د یو کړي ټول نارینه د مخدره موادو خلاف د عملیاتو پر مهال اعدام شوې دي. د نیویارک ټایمز تر راپور لمخې د امریکا ځانګړو ځواکونو په عراق کې د عملیاتو پر مهال د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یو مهم تن نیولې ده. پینټاګون د دې خبر پخلی نه دی کړی. د بنگلاديش د کرکټ ملي ټیم د پاکستان ملي ټیم ته په 500 وکټو ماتې ورکړه. د پاکستان ټیم په ټاکلو شلو ورنو کې 29 منډې جوړې کړې وې چې د هدف ته بنگالي لوبغاړي په داسې حال کې ورسېد چې 15 توپونه پاتې وو. بنگلاديش باندې یک شمې په ورځ له هند سره پایلو وکیلو بي.
د نجیب عامر نامو د خبرونو لنډیز اوریده اوس په موکړی چې د پاکستان کورونی ورس پانو په خپل اداریو کې په کوم موضوعاتو لیکنې کړي. اسلام آباد کې زمونږ خبريال احمد الله د زنو اداریو مهم ټکی راغونډ کړی دی. راځي چې په ګډه واورو.
مشرق ورسپانه په خپل اداري کلی کې چې په باچا خان یونیورسيټي د وسلوالو حمله په حق لا انکوائري ریپورت کې داسې څه تفصیل نشته چې په کې انکوائري کمیټه د امنیت په حق لا د غفلت نشاندهي کړی وي. په ریپورت کې ویل شوی دی چې وایس چانسلر لدی خبرداري ورکړی شي او سکیورټي انچارج د ملازمته لری کړی شي او د هغې په ځای د امنیتی ادارې یو ریټایرډ اهلکار د امنیت انچارج مقرر کړی شي. ورسپانه لیکي چې انکوائري کمیټه دا وایي چې په باچا خان په هنتون د حمله په ورځ امنیت لپاره هغه کم ګامونه وو چې نو پورته کړی شوی. که انکوائری کمیټه ته د امنیت په انتظاماتو کې څه کمی په نظر راغلی وي چې لوجې د وسلوالو حمله ممکن شوه نو هغه دې بیان کړي، نه چې داسې سفارشات دې پیش کوي چې فلانی له دې خبرداري ورکړی شي، فلانی دې په ملازمت برقراره وساتلې شي او فلانی دې د ملازمت لری کړی شي. ورسپانه لیکي چې سوال دا راپورته کیږي چې هغه ټولې ادارې چې پکې د امنیتی ادارو ریټایرډ ملازمان امنیتی افسران دي هغه تبه پراتلون کې د وسلوالو لخوا هیڅ قسمه حمله نه کیږي. آیا واقعا داسې انکوایرانی او ګامونه پراتلونکي کې د ترهګرۍ مخنیوي کولای شي یا د دې حیثیت صرف اولس له تسلی ورکول او د حکومت کارکردګي خودل دي؟ ورسپانه په اخیره کې لیکي چې اصل کار د تعلیمي ادارو دیوالونه اوچتول نه بلکې وسلوال خپل منطقي انجام ته رسول دي. جنگ ورسپانه خپل اداریا د ترانسپورت په کرایانو کې په کمی لیکل ده. ورسپانه لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف لخوا پټرولیم مصنوعاتو په نرخ خونو کې د کمی د اعلان مثبت ردی عمل مخې تراتل شروع شوی دی او پنجاب، سند او خیبر پختونخوا حکومتونو د ترانسپورت په کرایانو کې 12% د کمی اعلان وکړو. ورسپانه لیکي چې ملک کې زیاتیدونکې ګرانۍ د اولس ژوند د مشکلاتو سره مخ کړی دی، نو د ترانسپورت په کرایانو کې کمی سره سره د ضرورت د استعمال سیزونه او په خاصه توګه د خوراکي توکو نرخونه هم راکمول پکار دي.
ورسپانه لیکي چې پټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې د کمی سره د اولس په مشکلاتو کې هم کمی کېدې شي، خو شرط دا دی چې په ګرانۍ قابو اومندې شي. نو حکومت لا پکار دي چې د مارکیټونو د نگرانۍ نظام نور سخت کړي او په تاجرانو او په دکاندارانو نظر وساتي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې ځینې ځایونو کې ټرانسپورټرانو د کرایانو کمولو نه انکار کړی دی او وایي چې د دوی ګاډي خو په سی این جی چلیږي. نو حکومت خو د سی این جی په نرخ کې هم 2 روپۍ کمی کړی دی، نو پکار ده چې په دوی هم کرایانې راکمې کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
وال سټریټ جرنال لیکي په پاکستان کې یو قاتل ممتاز قادری ته ګڼ شمېر خلکو د اسلام د دفاع کوونکي نوم ورکړی او د هغه په مرګ یې ماتم کړی دی. بلخوا نیویارک ټایمز بیا لیکي چې د افغانستان په جیلونو کې د میرمنو نه غیر مناسبه د ټیسټونو د کولو غوښتنه کیږي. د دواړو لیکنو مهمې برخې د نجیب امیر ناورو.
وال سټریټ جرنال لیکي د پنجاب د پولیسو په خوانی کارمند ممتاز قادری د تیرې دوشنبه په ورځ په دار وزړول شو. نو موړي 15 کال وړاندې د هغه محل د پنجاب گورنر سلمان تاثیر په ډزو وژلو. سلمان تاثیر د توهین رسالت په سخت قانون کې د اصلاح راوستلو خبره کړې وه. خود ممتاز قادری له اعدام وروسته په زرګونو کسانو چې په کې قانون پوهان زده کوونکي سوداګر هم شامل وو په ماتم لاس پورې کړ او هغه ته د اسلام د دفاع کوونکي نوم ورکړ. که څه هم د نواز شریف ګوند محافظه کار ګڼل کیږي او دوی ته اکثر همداسې خلکو رای ورکړي وي، خو د ممتاز قادری د خخولو پر مهال د نواز شریف خلاف شعارونه ورکول کېدل. په اسلام آباد کې د سیاسي چارو شنون کې عائشه صدیقه وایي په داسې حال کې چې پاکستان د یاغي طالبانو پر ضد پوځي عملیات کوي، د ټولنې د سخت دریځۍ څخه د ژغورلو لپاره یې په ټولیزه توګه څه نه دي کړي. نوموړي وایي نواز شریف د قادری په اعدامولو ډېرې لویې سیاسي خطرې ته غاړه ورکړې ده او هغه به د دې نتایج زغمي. اوس به غاړوي چې د پوست مرستو ته سترګې ورواړوي. د پاکستان تلویزیوني چینلونو د ممتاز قادری له اعدام وروسته پر حالاتو خبرونې ونه کړې او دا د اټکل خلاف و، ځکه پاکستاني رسنۍ وړې خبرې هم په لویه پیمانه خپروي. د وال سټریټ جرنال په وینا دا ځکه چې چارواکو رسنیو ته ویلي چې د بدامنۍ او کرکه خورونې اور ته به لمن نه وهي. بل پلو نیویارک ټایمز لیکي په افغانستان کې هغه میرمنې چې په زندان کې د بند شپې تیروي چارواکي ورنه غوښتنه کوي چې د جلیتوب د تصدیق ټیسټونه دې وکړي. د افغانستان د بشري حقونو د کمیسون چارواکو بیا دا اقدام غندلی او وایي چې دا کار ناسم او له سپکاوي ډک دی. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیشن د 350 میرمنو سره د مرکو پر اساس معلومه کړې ده چې هیواد له سلورو دیشو څخه په 12 ولایتونو کې 8 سلويخت میرمنو د جلیتوب د تصدیق ټیسټونه کړي. په دوی کې 14 کلنې جونې هم شامل دي. راپور وایي دغه ټیسټونه د ګڼو کسانو په موجودګۍ کې ترسره شوې دي. نیویارک ټایمز لیکي که څه هم د طالبانو له سقوط نه پس هڅې روانې وي چې په افغانستان کې د میرمنو د حقونو طرف ته زیاته پاملرنه وشي، خو اوس داسې ښکاري چې زیاتې لاسته راوړنې لاسه په وتو دي. په ځانګړي ډول د ملک عدالتي سیستم د میرمنو د حقونو لپاره د اصلاحاتو په لاره کې لوی خنډ دی. د بشري حقونو یو مخور شنون کې هتربار وایي د جلیتوب د تصدیق ټیسټونه دومره بے باور دي چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي د دې هیڅ ساينسي حیثیت نشته او روغتیایي چارواکي باید هیڅ کله دا کار ونه کړي. نو موړي وایي کله دغه کار مخنیوي وشي دا به لوی لاسته راوړنه وي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د مشال ریډیو په خبرونو کې ورزو یو نړیوال ریپورت ته. ملګرو ملتونو په شمالي کوریا د وړاندې نر لګیدلې بندیزونه نور هم سخت کړي دي. په دې حق لاندې امنیتي شورا د غړي هیوادونو د رایو اچولو وروسته فیصله وشوه چې د شمالي کوریا سارنه د نور هم ټینګ شي. په شمالي کوریا د اوږدې فاصله د وشتونکو میزایلو د ازموینې لپاره مخکې هم بندیزونه لګول شوي وو. احمد شیبر له نور تفصیل سره.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا په غوسه اکثریت یو پریکړه لیک تصویب کړ چې لمخې پر شمالي کوریا نړیوال بندیزونه پراخ شول. په نیویارک کې تیر ورځ د رایي د پیونګ یانګ له لوري په تیرو دوه میاشتو کې د اټومي او بالستیک توغندیو د اسمویونو په ځواب کې واچول شوې. تر رایي اچولو وروسته په ملګرو ملتونو کې د انګولا استازي اسماعیل ګاسپر مارتینز چې د امنیت شورا مهالنۍ مشر دی نتیجه اعلان کړه.
The result of the voting is the following.
د رایو نتیجه داسې ده د پریکړه لیک د مسودې په تایید 15 رایي، نو دا مسوده په خوس اکثریت د 2018 کال د 2020 پریکړلیک په نوم تصویب شو. په پریکړلیک کې له ټولو هیوادو غوښتل شوی دی چې هر هغه څه چې د هوا مځکې او اوبو له لارې شمالي کوریا ته انتقالي شي یا له دغه هیواده بهر ته وړل کیږي باید وپلټل شي. همداراز پر شمالي کوریا د هر راز سپکو او درنو وسلو پلورل منع شوی دی. په ملګرو ملتو کې د امریکا استازي سامانتا پاور پر شمالي کوریا نوي لګول شوي بندیزونه سخت یاد کړل. دا پریکړلیک چې موږ اوس تصویب کړل د شمالي کوریا پر ضد تر بل هر پریکړلیک ډیر سخت دی. د همدې لپاره په دوه لسیزو کې تر بل هر وخت سخت بندیزونه لري. په ملګرو ملتو کې د روسیې استازي ویتالي چورکین هم وویل چې پر شمالي کوریا لګیدلي بندیزونه سخت دي، خو چورکین زیاته کړه چې شمالي کوریا کولی شي چې له نړیوالو سره د خبرو میز ته حاضر شي. بلور ته په امنیت شورا کې تر رای ورکولو وروسته د امریکا ولسمشر بارک اوباما په یو بیان کې وویل چې نن نړیوالې ټولنې په یو شخ پیونګ یانګ ته یو ساده پیغام ورکړ چې شمالي کوریا باید له دغه سي خطرناک پروګرامونو لاس واخلي او د خپلو خلکو لپاره سم لار غوره کړي.
وایس اف امریکا جیو ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډی وا
او د ټوټر پته دا وی او ای ډی وا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
دا وخت د مشال ریډیو خبرونه اوري او ما خام په شپږ بجو چې د مشال نه ساته خبرونه سرته ورسیږي هم په دې سپو تاسو بیا د ډیو ریډیو خبرونه اوریدلی شئ. ورزو یو بل رپورت ته په افغانستان کې د بهرنوز وکونو تازه ټاکل شوی کمانډان ویلي د وسلوالو مخالفینو لپاره پلانونه لري. جان نیکلسن چې د چهارشنبه په ورځ په افغانستان کې خپل دند شروع کړ وايي طالبانو افغانانو ته د درد او تکلیفونو نه علاوه هیڅ نه دی ورکړي. په دې حق له تفصيل د کابل نه زمنګ همکار محمد حدیث پر دې سره کوي.
په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ملاتړ ماموریت قومندان رسمن لا جان کیمبل څخه جان نیکلسن ته وسپارل شو. په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت په خوانی قومندان جنرال جان اف کیمبل په کابل کې د قومندي د سپارلو په غونډه کې ویل چې افغان ځواکونه ډیر پیوړی شوي او له خپل خاورې دفاع کولای شي. کیمبل وای په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د موجودیت لکبله په بیلابیلو برخو کې ګڼ پرمختګونه شوي او باید خوندي وساتل شي.
With the Afghan security forces firmly in the lead for security operations in the 1 year anniversary of both the national unity government
afghan amniyati zawakuna qati'ana amniyati amaliyat aw rahbari pa las lari da mili wahdat hukumat da jodedo aw mujda qati'im latad mamuriyat pa yukalana muda ki da muhim da yaad kro chi dalta sa sawidi da afghan amniyati paus la umra iwazi las kalati rishi.
په افغانستان کې د غوس ملاتړ ماموریت نوې قومندان جنرال جان لیکونسن د افغان امنیتي ځواکونو د هر اړخیزې همکارۍ ترڅنګ له ترهګرۍ سره پر جدي مبارزې ټینګار وکړ. نیکلسن وایي دای د وسلوالو مخالفینو په خاصه توګه له طالبانو سره د مبارزې په برخه کې ځانګړي پلان نه لري.
زنه نه غواړم چې د خپل دښمنانو په اړه ډیر څه وایم، زبد دوی په اړه ډیر څه راتلونکي کې وایم. زما لاند پیغام دا دی چې زه تاسو پیژنم، تاسو افغانان له مشقت او تاسو افغانانو ته له مشقت او درد پرته بل څه نه دی ورکړي. دا د افغانستان خلک دي چې د دغه جګړې اصلي اتلان دي.
جان اف کیمبل اتلس میاشتې په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ملاتړ د ماموریت قومندان وو. تر هغه مخکې ډانفورد په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان وو، خو په 2014 کال کې چې کله د ناتو ماموریت بدل شو او د غوڅ ملاتړ ماموریت پیل شو، جان کیمبل یې د قومندان په توګه وګمارل شو. دا مهال په افغانستان کې 9800 امریکایي پوځیان میشتي او د غزواکونو تر ډیر افغان ځواکونو ته د روزنې چاري پر مخ وړي. د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي د غوڅ ملاتړ ماموریت خورا مهم بولي او د ترهګرۍ پر وړاندې پروانه مبارزه کې له افغان ځواکونو د نړۍ پر ملاتړ ټینګار کوي. په کابل کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت د قومندي د تبدیلېدو په مراسمو کې د نور ملمنو ترڅنګ د پاکستان لوی درستیز جنرال راحل شریف او د امریکا لوی درستیز جنرال جوزف ډانفورد هم برخه اخیستې وه.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی اوس وخت شوې ده. د هفتواری خبرونه مشالونو د مشالونو خبرونه تاسو لپاره زمونږ همکار شاهین بنیره جوړوي. د دې خبرونه په پای کې تاسو ته د ګلروف شوقي په غږ کې وسندره هم لرو. نو راځي چې اول واورو مشالونه.
ستړي مشاوردون کوشاین بنری ما او په مشالون خبرونه کې تاسو ته هر کلی ویم د نن په خبرونه کې د پښتنو د سیاسي او قومي تاریخ د لوی مبارز عبد الاکبر خان اکبر پاړه باندې ورو عبدالاکبر خان اکبر په کال 1399 کې د چرسدی په مرزو کلی کې د عبدالقادر خان کرزیګیدل هغه د پښتنو د محمد زو قبیلې سره تړاو لره هغه خپل لومبیز د کړې په مرزو کې وکړي او په کال 1909 کې د پیښور په اسلامیا های سکول کې داخله واخیسته په دغه سکول کې هغه د خپل استاد تاج محمد خان د کار او زیار نه الهام اخسته تاج محمد خان بیا ورستو د حاجی صاحب تورنگزی په ملګرتیا د ازادۍ په تحریک کې ډیر مهم کردار لوبولی و عبد الاکبر خان په کال 1918 کې د لسم ټولګي امتحان پاس کو او نور زده کړې د پیښور د تاریخی اسلامیا کالج نو کړې عبد الاکبر خان اکبر د زده کړو سره ډیره مینه وو په سیمه کې د روانو د ازادۍ د تحریکونو د هل زر نه به ځان خبر ساته په دغه وخت کې په کابل کې انقلابی هلې ځلې په جوبن کې وي او په هند کې د ازادۍ لپاره بیلابیل تحریکونه پیل شوي وو عبدالاکبر خان اکبر په کال 1919 کې د خپل یو بنګالي استاد په مرسته د ورس په نوم د پښتو ژبې یو مجله هم خپروله دغه د ژوند او کار په اړه د پښتو اکیډمۍ استاده ډاکټر فرخنده حیات وایي
دې چې وین لکه یو خو کام والا مطلب ډیر جداد او ډیر ماړه خلک دي راغله نو هغه سره د ځخان سره مختلف هغه چې وینو وخت تیر کړو بلکې د هغه په وخت کې چې کوم مدرسې هاي سکول نه شروع شوه په دې کې د دې ډیر کنټریبیوشن او دا شان د دې لپاره چې کوم ډرامې لیکل کې دي روم به ډرام درې یتیمان چې کوم دوی سټیج کولی هغه وخت چې خان دې دی په خپل سکول کې هغه کولی دغه ډرامې وزيات کړتينه د اکبر خان اکبر لیکلي او دا درې ایمان ډرامې دي چې دا مطلب ورومبه دا ډرامه و چې دا دوی پښتو لپاره لیکلې وا او هیڅ کړه په سټیج باندې او په پښتنو باندې لکه دا وخت دومره اثر کړو چې د دې د ډرامې وکړه سټیج کې نو باقاعده د پښتنو باندې چې بیا کوم ناڅو نوې بوته جوړلو مختلف لکه مطلب دې د شناخت دی چې موږ ته د پښتو د ډرامې بابا دم په دغه باندې تګر دې تعارف کول شو دا نه چې ابتدا دې د پښتو د ډرامې د عبدالاکبر خان اکبر نشوي دا
په اسلامي کالج کې د زده کړو نورستو هغه لیګر تلاړه او په جامعه ملیه کې داخله واخیسته په دې موده کې هغه د خلافت تحریک د مشرانو سره په تماس کې او د خپل وطن د ازادۍ مبارزه کوله د ملکن پوهنتون استاد ډاکټر نورالبصر امنوایی د باچا خان ټول ملګری د خپل تحریک سره مخلص وو خو په دوی کې عبدالاکبر خان اکبر د پښتنو په اصلاح او سیاسي شعور کې ډیر مهم کردار لوبولی دی نوموړی زیاتوي
عبدالاکبر خان اکبر هم څنګه چې لکه نور خدای خدمتګارو د باچا خان نږدې ملګرو په هغې کې یو د عبدالاکبر خان اکبر هم د نورو خدای خدمتګارو په نسبت باندې د ده څه خاص خصوصیات وو د دې تحریک په حواله باندې او د دې خدماتو په حواله باندې یو خدای چې دا د باچا خان تقریبا همزولی وو باچا خان او د ده په عمر کې به تقریبا دغه لس کاله پاره خو چې دې ته کشرو نو په دې وجه باندې دا سره ډېر نږدې پاتې شوی کله چې اول دوی د سکولونو کم سلسله شروع کړه د آزاد سکولونو د پښتنو د بچو د پاره په اتمانځو کې چې دوی اولنی سکول کولاو کنو په هغې کې هم ورسره عبدالاکبر خان ملګری وو د هغې وخت سره که موږ وګورو نو د تعلیم په حواله باندې دا یو ډېره زیاته د پښتنو لپاره بلکې د دنیا په مثال کې به موږ دا شوې چې په هغه وخت کې لکه داسې مثال به موږ ته ډېر کم په لاس راشي چې په داسې سیمه کې چې هلته انګریزانو د دې سکولونو د دې تعلیم د پښتنو په یو ډېر قسمه مزاحمتو دا یې ختموله د هغې باوجود هم دوی په رضاکارانه طور باندې دا سکولونه چلولي دي بله په دغه وخت کې چې دوی کوم د معاشرتي لحاظ سره وکتل د پښتنو چار پیچل ته نو ډېرې داسې مسلې وو چې د هغې د وجې نه پښتانه ډېر زیات په تکلیف او مصیبت کې وو لکه رسمونه رواجونه بې ځایه دښمنۍ تربګنې نو په هغې کې دوی انجمن اصلاحي په هغې نه په نوم باندې چې کوم تنظیم جوړ کړو یو اصلاحي نو په هغې کې هم بنیادي کردار چې وو هغه ورسره د عبدالاکبر خان اکبر پاتې شوی وو
عبدالاکبر خان اکبر په کال 1900 کې د لکونو پښتنو سره افغانستان ته هجرت وکړو او د هغه ځایه بیا د منځنۍ ایشیا هیوادونو ته لاړ. په تاشخند کې د ازادۍ د نوموړو مبارزینو ایمن رائے او مولانا عبدالرب برق سره ملاقاتونه وکړه. عبدالاکبر خان د خپل دې سفر حال د یوې سفرنامې په شکل کې لیکلی دی. په دغه اړه ډاکټر نورالبصر امن وایي،
بل چکلا د پاغ ټیم کې د هجرت کم تحریک او پاغ سلسله کې عبدالاکبر خان اکبر مو چې د لاړ ول افغانستان ته، بیا ترکمنستان ته ورسته لاړو، بیا د ایران په لار باندې واپس راغی. نو دغه سفرنامه د ولیکلا د روسي ترکستان په نوم باندې سفرنامه ولیکلا، او د دغه سفرنامې څخه حصہ چې دغه د کالجونو د پښتو په نصاب کې هم شامل ده، ډېره زخیمه سفرنامه ده، ډېر یو تاریخي دستاویز دی چې په دغه وخت کې څه کېدل په دغه ملکونو کې، نو د هغې پوره پوره معلومات پکې دي. روحانیان او د مغولو تاریخیان په نوم باندې یو کتاب هم لیکلی دی چې دغه موږ ته د روحاني تحریک هغه چې کوم صورت حال دی، ادبي سیاسي هغه زموږ مخې ته دي. بل اوس د دې یو کتاب چاپ شوی دی د برصغیر په ازادۍ کې د پښتنو برخه، نو په دغه کې د هغه وخت چې کوم واقعیت وو، د ټکر چې کوم واقع شوی وه، د قصه خوانی کوم واقع شوی ده، د بابړې کوم واقع شوی ده، او د جیلونو کوم خدای خدمتګاران چې کوم انګریزانو جیلونو ته بوتلل په کم تعداد سره، دې یو په دغه کتاب کې یو ځای لیکي چې یاره په یو وخت کې 15 خدای خدمتګار چې دی هغه هریپور جیل ته راوستي شوی، او جیل په تنګ شو، نو عرضي طور هغې هلته کې انتظام وکړو. نو هلته هم په جیل کې هم بیا ډېره خپلې ادبي سرګرمۍ چې په مختلفو شکلونو کې هغه جاری ساتلی دي.
عبدالاکبر خان نه یوازې یو قامی مبارز و، بلکې د پښتو ادب په میدان کې هم ډېر خدمتونه سرته رسولي دي. هغه د هغه وخت د ستر قامی شاعر او ماهر تعلیم فضل محمود مخفي سره په ملګرتیا پښتو شعر او نثر لا نوي فکرونه راوړل. پوهان وایي چې دوی دواړه په پښتو کې د انقلابي شاعرۍ سرخیلان دي. د عبدالاکبر خان اکبر د ادبي خدماتو په اړه د ډاکټر زبیر حسرت ناورو،
تاریخ چکندی نو خوندی وجہ پرشن روتے نو چی حکومت ادبی پنگ بل کتاب دے سوش پہ تک چاپ سے صدارتی خود بھی ہم بھی اور سالانہ جلسوں کی چیزیں کمی ترجمہ
په کال 1920 کې عبدالاکبر خان وطن تستون شو. د بادشاہ خان سره د آزاد سکولونو جوړولو ته ملا وتړله. هغه د بادشاہ خان سره په شریک ډېر وخت تیر کړ او سوزدله د خپلې قامی مبارزې لکبله په بند هم محکوم شو. هغه یو ځل د انجمن اصلاح افغانه مشر هم پاتې شو. په کال 1929 کې د سرحد د ظلمو د جرګې مشري کوله. ډاکټر فرخند حیات وایي د قامی مبارزې په وخت په ځینې موقعو د عبدالاکبر خان اکبر او دغه د ځینو ملګرو د بادشاہ خان سره سیاسي اختلاف هم پیدا شوی وو. هغه زیاتوي،
عدم تشدد پر دغه باندې د دوی له کوم سره اختلافات پیدا شو چې کله بادشاہ خان له هندستان ته لاړ او ګاندي سره ملو شو، چې بغیر د خپل مرګرو د پوس پښتنه نه دا خپل لکه دغه چې دي نو هغوی سره شو کو هغوی سره د هغوی په دغه باندې یو ځای شو. نو وایي چې دلته کې بیا دی ټول دا چې کوم ملګري دي سره یو ځای نو دي دا خبره ډېره مایند کړې وه. او دوی وایي چې لکه مطلب دا خو زمونږ دا ارت دي دا خو د پښتنو لپاره وو دا خو دې لپاره نه چې مونږ دې لکه خپل زمونږ یو خپل پہچان او یو پېژندلو په کار ده او بل عدم تشدد دغه چونه دې نه وقایله. نو ځکه په دې باندې دوی سره مختلف ملګرو یو څو کسانو چې هغوی د دې نه بیا بېل شو او خپل یو دغه بېل جوړ کړی وو.
عبدل اکبر خان اکبر په کال 1908 کې د اته اویا کال په عمر کې د دې فانی جهان نسترګې پټې کړې او په خپل کلی عمرزو کې خاورو ته وسپارل شو. د جون په اخري ورځو شپو کې د مولانا رومي د شعرې ترجمه هم وکړه. دا غي د جون د اخري ورځو شپو په اړه یو ځل بیا د ډاکټر فرخندا حیات ناورو.
دی خو اخری لکه دی خپل لور سره د دی یو لور دا ډاکټر اسمت اکبر دلته حیات باد کې اوسېدله او لکه اغي هغه وخت د کیمستی کې و دا لور عبادت نه کړی او دا پلار چار سره بوا او دا خدمت نسبت کوي لکه اخر وخت یې نو بلکې دی وی چې د مرګ نه هم لګه مدمخ کې مسندی او دغه ترجمه کړو د دی یو کتاب چې هغه ناچاپ دا شروع د هغه وخت ناچاپ او بیا اوس وروسته یې زیچاپ کو د برسویل پاکو هند په ازاده کې د پښتنو برخه زما د جون سره تړلي حالات.
اوردونکو دغه واز مونږه د نن خبرونه روانه ونه بعد پښتنو د قومي تحریک پاړه باندې د یو بل مشر پاړه د معلوماتو سره راځو. تر هغه د الله پامان.
دا مشال ریډیو دا
شغل بدل گو تار سنگو پات سم